په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې ورځې موږ د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خبرنه خبري کړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن دریم ورځ هم دوام لري. په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې مرګ ژوبلا وشتې ده، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي پړاو په توګه نن د بلجیم سر شار برسل سره رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبریال وایي ځایي چارواکو ورته ویلي چې د پولیټیکل انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې روانې دي. بلخو امنیتي ځواکونو په سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی دی چې د ځایي زده کوونکو په وینا د 12 جمعه نننۍ پر چای ورنه کړای سوای. ځایي اوسیدونکي وایي د یوې میاشتې په موده کې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 9 هدفي وژنې سوي دي. د پاکستان پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نورو چارواکو ترمنځ په ملاقات کې پریکړه سوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کېږي او له پوځ سره به یې خبرو ته کښېنوي. په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي چاجګل افریدي پرون مشال رادیو ته وویل چې د دې ملاقات مقصد د مې پر 14 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د مذاکراتو تیاری نیول او استازي ټاکل وو.
جرګه همدغه یقینداني غوښته چې موږ به اختیار جرګه وو چې کوم دایینو قانون لاندې کوم ډیمانډ د پی ټی ایم بي په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي. زه امید لرم چې انشاءالله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال رادیو ته ویلي دوی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دی چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده. نوموړي نن په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت زیاته کړه، میا نواز شریف صاحب دا نه دی ویلي چې په ممبئی کې چا برید کړی و نو هغوی قصدن له پاکستان لیږل شوي ول. هند د دې بیان ناسمه تشریح کړې او په پاکستان کې اوس پر دې خبره سیاست شروع کړل شوی دی. که موږ په قومي سلامتۍ سیاست کوو نو دا ډیره د افسوس خبره ده او له دې څخه به موږ ته ګټه نه بلکې تاوان رسیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ ډان روسپانی ته ویلي و چې وسلوالې ډلې اوس هم فعاله دي چې د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي. د نوموړي په وینا آیا دوی ته دا اجازه ورکول په کار ده چې تر سرحد هغې خاړې ته د ممبئی په ښار کې 500 کسان ووژني؟ د دې وروسته پرون د پاکستان ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د نواز شریف دا بیان غلط او تیرستونکی وبلل سو. اخوا نواز شریف د ملي امنیت کمیټې اعلامیه ردولو سره ویلي چې دا معلومول په کار دي چې ملک دې حالاتو ته چا ورسوي او د ترهګرۍ بنیاد چا پکې کېښودي. نوموړي زیاته کړه پاکستان یوازې کیږي نه بلکې یوازې سوی دی. پاکستانی امریکایي چارواکي وایي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانوئل هال له هغه دوه ورځې وروسته پاکستان پریښودی چې نوموړی له دې هیواده له وتلو منع سوی و. پاکستانی چارواکي وایي کرنل جوزف په پاکستان کې په ټرافیکي پېښه کې لاس لري. نوموړی د اپریل پر 9 نیټه په اسلام آباد کې خپل ګاډی له سری اشاري تیر کړ او پر موټر سایکل ناست یو ځای تان یې وواژه او بل یې ژوبل کړ. جوزف د سفارتي استثنا له کبله نه ونیول سوی، خو د دې پیښې پر ضد تیره میاشت تر احتجاجونو وروسته په اسلام آباد کې چارواکو نوموړی د مۍ پر 12 له پاکستانه له وتلو منع کړ. په پاکستان کې امریکایي سفارتخانې په پیښ کې د وژل سوي او زخمي سوي تن له کورنۍ سره د خواشینۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې له پاکستاني پلټونکو سره همکاري کوي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا ښار کې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو وسلوال طالبان پر شاتم بولي او ډیر ژر به سیمه له دوی پاکه کړي. د وزارت ویان محمد ردمنش نن مشال رادیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو تر دا مهاله 10 وسلوال وژلي دي او د تیش پر وخت دوی د خلکو په کورونو کې پټیږي. دا په داسې حال کې چې د فرا ولایت د مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په وینا د تیر شپې راهیسې د ښار په زیاتره سیمو کې جګړه روانه ده. طالبانو دا منلې وه چې پر فرا ښار یې برید کړی و. اخوا بیا د روزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال 4 افغان سرتیری او 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 6 افغان سرتیری او 11 وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د چوره ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي نن مشال رادیو ته وویل چې د ولسوالۍ د سقوط مخه نیول سوي ده. و سوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اسرائیل او غزه پټۍ ترمنځ پر پوله د تشدد په اړه غونډه وکړي. په دې سیمه کې پرونۍ ورځ د 2014 کال غزه جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ وه. کویت له هغه وروسته د دې غونډې غوښتنه وکړه چې پرون په بیت المقدس کې د مرکزي سفارتخانې له پرانیستو وروسته د احتجاجونو په ترڅ کې نښتې وسوې او د اسرائیلي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي ځواکونه د خپلو پولو دفاع کوي. اسرائیل پر حماس وسلوالی ډلې تور پوری کړ چې د احتجاجونو تر سیوري لاندې د بریدونو هڅه کوي. بلخوا د فلسطین مشر محمود عباس د دې پیښو چې د په وینا د اسرائیلي پوځ لخوا ټول وژنه ده غندنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د وروستي پړاو په توګه د بلجیم سر شار برسلز ته رسیدلی دی. د نوموړي د سفرونو مقصد له هغه وروسته د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د سوي اټمي لوزنامې برقرار ساتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کول دی چې امریکا ورڅخه ووتل. نوموړي له دې وړاندې بیجنګ او ماسکو ته هم سفر کړی وو. جواد ظریف او د هغه روسي سیال سرګی لاروف پرون سلاسي و چې د ایران اټمي تړون په اړه به نږدې رابطې برقرار ساتي. د خبرو په پیل کې لاروف وویل چې د ایران د اټمي تړون ټول پاتې هیوادونه د تړون پر ځای ساتلو لړ کې جایز ګټ لري، نو ځکه باید په ګډه د یو بل د جایز ګټو دفاع وکړي. جواد ظریف پر دې موقع وویل چې روس د اټومي تړون د درناوي لپاره چمتووالی ښودلی دی. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران او د نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میکرو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.80 روپۍ او په 2.20 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانی په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ پیښور او بنو کې آسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیاد نه زیات 3.5 او کم نه کم 21، بنو کې 4.5 او 4.5، او کوټه کې به زیاد نه زیاد 1.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو پیښو پر ضد د قبایلي ځوانانو احتجاج وکړ. د سیمې یو خبریال وایي لازمه ده چې خلک به د خپل امنیت ستونزه له حکومت سره شریکوي.
دا لړۍ روانه ده، د هدفي وژنو قدرتي خبره ده چې خلک په د حکومت نه د امن غوښتنه کوي.
په کمی سملای کې د خیبر جنسا د خلکو استاد حاجی شاجی ګل افریدی وایي له پښتون تحفظ غورځنګ سره د خبرو لپاره د جرګې جوړولو چارې روانې دي.
موږ به اختیار جرګوي چې د ایمو قانون لاندې تر ډیمانډ د پیچین دي او په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي.
او پرون په پیښور کې د وزیر اعظم د هنري زده کړو پروګرام په اړه په یوه غونډه کې خلکو ته معلومات ورکړل شول.
جنا کئیم ڈیرے راضی او میرے خزے ہم ہم راضی مو سارا دا کم کورس دے داو کہ اوی پکورن کے بوتی کم کلا او نشی
پرش میں نور سمیزو ہم دار از نیوال موضوعات ہم رپورٹنا لرو ہلا دا مشال ریڈیو سروس. اورنۍ موضوع ترازو نن په دریم ورځ هم د شمالي وزیرستان په میرعلي کې چوک کې د قبایلو پرلت دوام لري. لسګونو قبایلانو د کرفیو باوجود په دې پرلت کې ګډون کړی او له پولیټیکل انتظامي غواړي چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي. د مشال رادیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
مظاهره کوونکي دولت نه غوښتنه کړې چې په هدفي بریدونو کې د وژل شویو کسانو قاتلان دې معلوم کړل شي او سزاوار دی شي. د احتجاج یو ګډونوال شفقت داوړ لاریون ته خپل وینا کې وویل چې د امن په نوم واپس راغلی او نن دولت ذمہوار دی چې د غلطه پوره پوره امن خور کړي او د ولس ژوند وژغوري.
په ټول د یو ډول کې وزیرستان مې کلیر کو دا خلک دوه پاس جايو چې زمن روغلا کول نه دا پیراو چې موټر لای چې دا سه ګروپ لیډر نه وتی گروپینا شہر تنا روغ نل سیک بھی کلے عام یر ونسا دو ور یکا دے مو چیرتا یا یورر بے گناہ ٹارگیٹ کرو دول تسو مسا اوشول تمہیں موتا آسا غیر نسے چکتیم مو کت کاری
دا شمالی وزیرستان سینئر خبریال احسان داوڑ وائی دا عملیاتو پس دولت دا پورمنا وزیرستان دعوے کرے نو پورستیو کے چے دا غلطہ بیا نام نئی زیادے شوے نو زائی خلق با دا دولت نا دا زان و مال جغورن غوختنے کری
دا لاریون دا دا یوت آف وزیرستان دا سیوری لاندے دا خلق دا حکومات نا دا امن غوشتنے کوی دا ضرب عذب نا ورستو چکلا ٹولا علاقہ حکومات کلیر کرلا امن پا حقیقت کے پرزائی شو خلق دیر خوشحالا وی نو دا موجودہ چکم اوس بیا دا لڑائی روانہ دا دے ہدفی و جنو پا ام اولس کے یرا ترا خورا شوی دا قدرتی خبر دا چھ خلق پا دے حکومت نا دے امن غشتنا کوی اوس دے حکومت ریٹ پر دائی شوی دے نو خلق دا تامالا رلش پور امن دے جواند او دے مستقبل او زمانات ورکڑی
میر علی پولیٹیکل انتظامی چارواکی وائی چھ پولیٹیکل ایجن آیاز خان او نور چارواکی نن میر علی تراغلی او لا مظاہرہ کون کیو سرا دا پرلت ختمولو او دستونزو پا حل خبر اکڑی زائی خلق دا کوی چه شمالی وزیرستان کے پورستیو کے یوزل بیا نام نئی زیادت شوی او تیرا یوامیاش کے دا غلطا و کسان پا هدفی بریدونو کے وجل شوی دو اسکولونا ڈنکڑل شوی او امنیاتی سرتے رو باندے وسلوال او بامی بریدونا شوی میرلی چو کے احتجاج کون کی وائی چه ترسو ورتا دا امن او دا دوی دا جوان جغورن یکین نوی ورکڑل شوی تراغی با پورم نالاریون تا دوام ورکوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د شمالی وزیرستان د سپین وام او شاوخوا سیمو زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځ لخوا د لګول شوی ګرځبندیز له وجې دوی نشي کولای د دولسم ټولګي د امتحان لپاره د میرعلي کالج ته ولاړ شي. دوی وایي د ایجنسۍ له پولیټیکل چارواکو همداراز له خپلو سیاسي استازو سره دا ستونزې شریکه کړې خو د تسلۍ وړ ځواب یې نه دی موندلې. سیلاب مسعود حال راکوي.
د قطبی وزیرستان سیم سپینا د دولسم جماعت یو طالب علم مہتاب اللہ مشال ریڈیو تا د ٹیلیفون پر لکھا ویلی دی چھ سپین وام اور سرا پلرا برا نور سیمک سے بے خبرا گرز بندیز لگاولا شوائی دائی چھ پوجہ یو شمیر طالب علمون نند مرلی پا کالیج سے د دولسم جماعت دے امتحان پا دوران کشے د کیمسٹری پر چھ ورکاولو نا پاتے شول پا دغا بارے
مہتاب
اللہ دا زیادہ کڑا او غشتنا یہ وکڑا لا
دے میرلی کالج پرنسپل او پولیٹیکل انتظامیہ او دے نیز دے کلی انہنے نازیر کوشش وکو دے نیز تا پکر کسے اجازت نامی جوڑے کو دے نیز
طالب علم اور سرا دد نور و ملگریو طالب علمان کالج چارواکیو اور سیمینا دے قومی اسمبلی نمائندہ تورا سوا خود کالج ٹیلی فون چا پورتا نکا اور دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر موبائل بند رہتا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اور دن کو اس یوار بیا منگا دا افغانستان فرا ولایت تزو دا غلطا تاستم چھے خبرون کی مورد اللہ و پتی رخ پرونہ کی ہم منگ تاست دا معلومات درکول کوشش ہو کو چھل تا وصلوال ورغلی دی او دولتی زواکون ہم دل تلتلی دی لتا نخط روانہ دا نخپل خبریال احمد شاہ فطرت را سر ٹیلیفون پلی کر آگلے فطرت سے تاست بیا سر میشی وائیو که تازہ معلومات را سر شریک کئی چھ دا دا وصلوال و امنیتی سر تیرو دا نخط ہم روانی دی پا وضعیت سنگ دے دا سیمے.
بله سلامونه وړاندې کوم د مشال رادیو ویدم کا تاسو ته. اوس هم جګړه روانه ده د فرا د شهر په لویدیځ برخه کې یو سیمه وسلوالو طالبانو نیولې هغه سیمه د امنیه قومندانۍ څنګ ته ده او محبس یا زندان هم هلته دی او دوی کوشش کوي چې د زندان ته لاسرسی پیدا کړي خو همدا شېبه جګړه بیا څنګه سوه. امنیتي چارواکي وایي چې د جګړې چټکوالی دا دی چې نوې تازه ځواکونه راغلي او پر وسلوال ایبرید کړي تر څو وسلوال د سیمه وباسي همداشان جازونه او الوتکې هم راغلي او بمباري هم وسو څو شي به مخکې دا سیمه د کورونا په منځ کې هم ده خو ویل کېږي چې ټول خلک خپل کورونه پرېښي دي او د هغه ځای تللي دي اوس د سیمې څخه د ډزو د ژغونو علاوه دودو لوخړې هم معلومېږي او ګمان کېږي چې ځینې ځایونه به اور هم اخیستی وي او تصویری عملیات د امنیتي ځواکونو په خبره چارواکو په خبره چل سره روان دي.
ښه مننه. دا جګړه د مرکز د ښار نه څومره لري روانه ده؟ مال
جګړه بس خپل په شهر کې ده، یعنی په شهر کې ده، تلرمې ناحیې کې سیمه کې ده، د خپل د ولایت د ودانۍ څخه 1500 متره واټن لري او د نور ځایونو څخه هم، خو تر اوسه د فراه دولتي ودانۍ چې دي هغه مستونه دي او تر اوسه وسلوال دولتي ودانۍ ته نه دي ورغلي. چارواکي وایي چې مخنیوي کړی، نو که خلک بیا وایي که جګړه دوام وکړي نو شپې ته بیا به وضعیت خراب شي او امکان لري چې په ښار کې چور او چار تالان دا مسایل هم.
او تر اوسه پکې د اوختو تلفاتو په اړه کوم معلومات ورکړي دي چارواکو؟
تر اوسه پورې تلفات خو زیات شمېر زیاتې، خو د کره معلومات نشته. هغه معلومات چې زموږ سره شریک شوي دي، تر اوسه پورې 40 تنه امنیتي ځواکونه، 10 تنه وسلوال طالبان او همداشان 15 تنه ملکي کسان ویل کېږي چې وژل شوي، خو دا ارقام هم نهایي نه دي او امکان لري چې تر دې هم ډېر وي. جګړه اوس هم سخت روان ده او په هغه سیمو کې چې امکان لري تلفات وي هلته
مشال
راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پرون په پیښور کې د الهاد شاجی ګل لپریدی په مشرۍ یوې جرګې چې د پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره مذاکراتو ته د لارې ورولو لپاره کار کوي، د خیبر پښتونخوا له گورنر، اعلی وزیر او ځینې نورو لړپړو چارواکو سره لیدلې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی د پښتنو د حقونو مبارزه پیل کړې او جرګو مرکو ته ضرورت نشته. دوی که څه هم د خبرو کول نه ردوي، خو زیاتوي چې له داسې کسانو سره غواړي کینی چې د مسلو د حل واک اختیار ولري. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل کوي.
د پاکستان په پارلمان کې د خبري جنسي استاذي شاجی ګل افریدی په مشرۍ یوې جرګې د مئی په 14 نیټه د خبر پښتونخوا گورنر او نورو لوړپړو چارواکو سره ملاقات کړی دی. د شاجی ګل په وینا د دې ملاقات مقصد د مئی په 14 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د مذاکراتو تیاری او استاذي ټاکل وو. نوموړی وایي په پردی جرګه کې دا خبره وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کېږي او د پو سربي خبرو تا کې نه.
زموږ د جرګې ممبرانو د گورنر صاحب سره او د چیف منسټر خیبر پښتونخوا او آی جی پولیس او چیف سیکرټری سره ملاقات وشو او جرګې همدغه یقیني غوښته چې موږ به اختیار جرګه وو چې کوم دایینو قانون لاندې کوم ډیمانډ د پی ټی ایم بی په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي. زه امید لرم چې ان شاء الله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مې په 14 په کراچۍ کې جلسه درلوده. تر جلسې مخکې د غورځنګ مشر منظور پښتین الوتکې ټیکټ درې ځلې کینسل کړی شو او د امنیتي ځواکونو د ډیرو تلاشیو له وجې منظور او دوه نورو ملګرو یې له اسلام آباد تر کراچۍ د سړک 2-7 سفر په 40 غنټو کې وکړ. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ بیګا مشال ریډیو تول ریاست د دې ترڅنګ د دوی ډیر ځوانان نیولې هم دي، نو په دا سال کې بعد څه جرګې وکړي. خو هغه زیاته کړه بیا هم د ملګرو سره په دې اړه مشورې کوي.
موږ په درګه د ریاست سره یا جاتره جرسه سره دګی ته کی هغه پدې کې کلیر ده. بهر حال کې کوم وای چې ناس ته ټوټه مونږه نو ناس او موږ دغه سره کوم دې سره هم ده کوم کوم فسیلټیټر کې دار موږ ته ښه کار ویل چې موږ په غریده فسیلټیټر کې دار ده. نو بهر حال بیا موږ مرګره نو بشران چې دی وای چې موږ درګه شو ته موږ دې ته پرخطا بیا موږ سره کوم بهر حال صدا سے دغه فاتستان نه دې صدا سے دواز او صدا سے دې
پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه لري چې هغه غیب کړل شوي کسان دې پیدا او عدالتونو ته وړاندې شي چې په ویناي امنیتي ادارو لا درکه کړي دي. همداراز قبیلی سیمې دې له ماینونو پاکي، کرفیو یا ګرځبندیزونه دې ختم او پر چیک پوسټونو دې خلکو سره رویه سم شي. د پاکستان پوز منلی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې د آئین خلاف نه دي او په دیر او مومندو کې ځینې چیک پوسټونه ځایي انتظامی ته سپارلي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کامی وطن پټای مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خپلې هلې ځلې به جاري وساتي. نوموړي د مشال رادیو خبریال ته په مرکه کې د ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هڅو او د راتلونکي الیکشن یا انتخاباتو په اړه هم څرګندونې کړې دي. د مرکه اورو.
نو زمونږ خو همدا غوښته چې سمره زر کېدی شي د سپریم کورٹ او د های کورٹ جورسڈکشن هغه چې نو نیشنل اسمبلی شپږ میاشتې مخکې پاس کړو، په سینیټ کې پاره کې پنځه شپږ میاشتې تاخیر وشو، خو د هغې باوجود مونږ دا غوښته چې په دې راتلونکي الیکشن کې صوبائی اسمبلی کې موږ ته نشستونه ملو شي. او بهرحال په دې کې څه رکاوټونه داسې راغله د دوو سیاسي پارټو د طرفه چې هغه لوی پارټۍ باندې مونږ غوښته چې هغوی ته د دې هغه ملو شي، کریډیټ ملو شي، خو هغه ونه شو هغه شانتې. نو بهرحال زمونږ اوس هم دا هغه دی چې مونږ به پریشر همدغه شانتې برقرار ساتو چې سو پورې ال د فاټا او د خیبر پښتونخوا انتظام نه شوی مونږ به پارام نه کړو.
افتاب خان د پښتون تحفظ نومر والی سره خبرې کیږي، دغه کوم غوښتنې دي هغې ته به کوم نظر
ګوري؟ دا د دې وخت سره چې کوم حالات جوړ شوي دي هغې کې خو زمونږ دا مسلیم دي او د دې نه علاوه نور مسلیم دي، ډېرې وسیع مسلې دي د پښتون قوم. هغه سیاسي پارټۍ اوچتولی شي او سیاسي پارټۍ په صحیح معنو کې هغه مخکې وټلی شي. نو په دې لحاظ سره زمونږ کو دغه مسلې دي د هغې هم مونږ هغه غواړو چې څه نه څه مداوده وشي او دا نور مسلم چې د پښتنو دي چې پښتنو ته تحفظ هم ملو شي او پښتنو ته عزت هم ملو شي.
شیرپا خان، وخت بوره شو موجوده حکومتونو څه وایه چې الیکشن به په وخت وشي؟ دا کوم حالات چې سیاسي
مونږ خو غواړو په وخت، خو کو پکې سو هغه راځي نو زمونږ لپاره زمونږ همدا خواهش دی چې ټول سیاسي پارټۍ دې یوځای شي او دا یو ون پوینټ ایجنډا چې ملک دې په صحیح ټایم باندې الیکشن وشي په صحیح وخت باندې. او هر څوک چې راځي حکومت کې چا چې اکثریت یې هغه ته حکومت ملو شي.
د کامی وطن پارټۍ له مشر آفتاب احمد خان شرپا سره مو زمونږ د خبريال مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن قومي سملا ته په وینا کې ویلي هندي مطبوعاتو د هیواد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف هغه یو ورستۍ مرکه چلی وه یوې پاکستاني ورځپاڼې سره کړې ناسمه تشریح کړې ده. د نوموړي په خبره د نواز شریف د خبرې مطلب دا نه و چې ګواکې پر ممبۍ د 2008 کال د ترهګر بریدونو لپاره وسلوال له پاکستانه تللي ول. ظفر خان تفصیل راکوي.
د نهې په ورځ وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د نواز شریف لخوا په ورکړل شوی بیان د قومي سملې غونډې ته وضاحتي وینا وکړه. وی ویل چې نواز شریف د ډان ورځپاڼې سره په خپل مرکه کې چې د غیر ریاستي عناصرو په اړه کومه خبره کړې نو د هغې تشریح غلطه شوې ده. وزیر اعظم دا هم ویل چې د ممبئي حملو لپاره د پاکستان څخه د وسلوالو د لیږلو په خبره کې هیڅ حقیقت نشته.
نواز شریف صاحب دانه دی ویلی چې په ممبئی کې چا حمله کړی ونو اغي په پلان سره د پاکستان نه لیګلی شوی وو. د دې چې کوم تاثر قائم شوی دی نو هغه هند قائم کړی دی، او کوم په کامی سلامتی سیاست کوو نو دې سره به د ملک مفاد ته نقصان رسیږي، فائدہ به نه وي.
د وزیر اعظم د وینا په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني لیډر شاه محمود قریشی هم اسمبلی ته وینا وکړه او وی ویل چې که واقعي د نواز شریف خبرې په غلطه توګه وړاندې شوې وي نو بیا ولې هغه د قومي سلامتی کمیټې بیانیه رد کړه؟
تاسو ویل چې د قومي سلامتی کمیټې غونډه راو بلل شو د هر څه د واضح کولو لپاره. که تاسو د همدې لپاره د کمیټې غونډه را بللی و نو بیا نواز شریف د نېشنل سکیورټی کمیټې بیانیه ولې رد کړه؟
یاد دی وی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ دان ورسپانې سره په ځنګړی مرکه کې ویلی وو چې وسلوالې ډلې اوس هم فعال دي چې ورته د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول کیږي. ایا دوی ته دا اجازت ورکول پکار دي چې د پولي هغې غاړې ته د ممبئی په ښار کې یو نیم سل کسان ووژني؟ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ډان ورسپانې سره د دې مرکې وروستو په سیاسي او نظامی حلقو کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. په دې موضوع تیره ورځ د پاکستان د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه وشوه چې پکې د نواز شریف دغه بیان رد شو. خو د دې غونډې وروستو نواز شریف ویلي وو چې هغه کومه غلطه خبره نه ده کړې او اوس هم په خپله خبره ولاړ دی.
د ظفر خان رپورټ مورد د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغو خبرو چې پرستو کې د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال تر هغه بدون پاړه کړي په دواړو هیوادونو کې تاوده بحثونه رامنځته کړي دي. که یو خوا حکومت پوځ او سیاسي ګوندونو پر دې موضوع خپل دریځونه ورکړي، نو بلخوا د پاکستان او هند میډیا په خپلو مباحثو شننو او رپورټونو کې دې موضوع ته لومړیتوب ورکړی دی. د دواړو هیوادونو ځینې خبریالان او مطبوعاتي سازمانونه پر رسنیو انتقاد کوي چې تل یې لانجمنو خبرو ته هوا ورکړې ده. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ.
د شنبه پر ورځ لډان ورسپانې سره د مرکې پر مهال د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پوښتنه راپورته کړه چې اخر ولې د ممبئی حملو په اړه د پنډي ترګري ضد عدالت کې روانه مقدمه سرته نه رسول کیږي. هغه دا هم ویل چې وسلوال چې ورته غیر ریاستي عناصر ویل کیږي لا هم په پاکستان کې فعال دي، نو آیا هغه ته د اجازه ورکړه سي چې د پولي حق غاړي ته واوړي او په ممبئی کې یو نیم سل کسان ووجني؟ څنګه چې ډان ورسپانی د نواز شریف دغه مرکه خبره کړه، د هند زیاتره مطبوعاتو او ټلویزیون چینلونو له دې څخه دا معنی واخیستله چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم منلی چې هیواد په ممبئی حملو کې لاس لري. چې څنګه دا موضوع د هند د مطبوعاتو د سر خبر سو، هلته د پاکستان رسنوی هم پر دې موضوع تاوده بحثونه پیل کړل. حمله دې سره سم د پاکستان حکومت، فوج او سیاسي ګوندونو د نواز شریف د څرګندونو په اړه نظرونه ورکړل او هغه وغندل سو چې د دوی په وینا په داسې خبرو کولو سره د پاکستان ملي ګټو ته تاوان رسولې دي. خو نواز شریف د دوشمې پر ورځ بیا وویل چې پر خپل خبره ولاړ دی او راتلونکي کې به هم د حق خبره کوي. د پاکستان میډیا زیاتره خبرونې لا هم د دې موضوع شاوخوا راګرځي. په اسلام آباد کې د بی بی سی مشر هارون رشید وایي چې تل داسې سوي چې د دواړو هیوادونو میډیا خپل مسلکي اصول له پامه غورځولي او داسې خبرونې او مباحثې جوړ کړي چې پکې صحافت کم او حبلوتني زیاتوي.
حکومتونو چې کم فشار دی په میډیا چینلز باندې دواړو هیوادونو، سټیټ نریټیو چې فکس شوی دی چې ارس ورته پاکستان حکومت وایي یا انډیا حکومت خپل میډیا ته وایي چې دا زموږ نېشنل انټرست دی، دین به اخوا دی خونه کېږي، نو هغه کله کم شي او میډیا ته دا اجازه ورکړي شي چې یاره تاسو انډیپندنټلی آزادانه تور باندې د خبرو لک پلټنه وکړي او وګوري چې اصل حقایق څه دي، نو بیا سم تبدیلی راتلی شي ورنه خو ګران ده.
خو هندي خبريال سوشنت سرین په هند کې پر میډیا د حکومت کنټرول خبره نه مني. البته وایي چې درې نورې داسې وجې دي چې هغه د میډیا لخوا د هند او پاکستان لانجمنو مسلو ته ہوا اور کولو سبب گرزے دلی دی.
پیٹریوٹزم کا بھی انصر ہے اس میں مارکیٹ
د میڈیا لوری خبر ته هوا ور کول یا بیا هغه په شدت سره په راپورته کولو کې د هندی محب الوطنی لاس هم دی. بل اړخیا د مارکیټینګ دی، مطلب دا چې هر هغه څه ش بازار لري چې مخامخ ښکاری. کوم خلک چې ستاسو چینل ګوري یا ورسپانې لولي، نو که هغوی ته داسې خبرونه خوند ورکوي، نو تاسو هم بیا ورته هم هغه خبرونه وړاندې کوئ. زما په فکر دریم اړخیه د ځکنی حقیقتونو هم دی، یعنی دا چې په ممبئی کې په لوی کچه خلک ووژل سو او بیا هغه خلک چې دا وژنې کړي یا هغه چې ور باندې دا کار کړي، هغه وایي چې نه موږ خو هیڅ هم نه دی کړي، بلکې دا هر څه چې سوي دي تاسو په خپل کړی دي. نو د دې په جواب کې بیا میډیا هم په غوسه کې راځي.
کیا جو کچھ کیا پھر ایک غصے کا بھی انصر آ جاتا ہے.
هارون رشید وایي چې کله پاکستان او هند حکومتونه پر میډیا باندې ل خپل خپل دریزه تپلو لاس واخلي، نو ممکن ده چې رسنۍ له مسلکي اصول سره سم غیر جانبدار، متوازن، شفاف او پر حقایقو ولاړ مباحثي تجزیه او رپورټونه خبره کړي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا خبرنو لندیز لہ احمد شاہ آزمی اورو.
د شمالي وزیرستان په امیرالی کې د وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په درېمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نور چارواکو ترمنځ په ملاقات کې پریکړه شوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کېږي او له پوځ سره به خبرو ته کښېنوي. بلخوا د غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال راډیو ته ویلي دی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ ډان ورځپاڼې ته ویلي وه چې وسلوالې ډلې اوس هم فعاله دي چې د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کېږي. پاکستاني امریکایي چارواکي وایي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانوئل هال له هغه دوې ورځې وروسته پاکستان پرېښودی چې نوموړی له دې هېواده له وتلو منع شوی و. پاکستاني چارواکي وایي کرنل جوزف په پاکستان کې په ترافیکي پېښه کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو وسلوال طالبان پر شا تمبولي او ډېر ژر به سیمه له دوی پاکه کړي. د وزارت ویان محمد رادمنش نن مشال راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تر دا مهاله لس وسلوال وژلي دي او د تیش پر وخت دوی د خلکو په کورونو کې پټیږي. تاکه سوی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اسرائیل او غزه پټې ترمنځ پر پوله د تشدد په اړه غونډه وکړي. کویت له هغه وروسته دې غونډې غوښتنه وکړه چې پرون په بیت المقدس کې د امریکایي سفارتخانې له پرانیستو وروسته د احتجاجونو په ترڅ کې نښتې وسوې او د اسرائیلي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د وروستي پړاو په توګه د بلجیم سر ښار برسلز ته رسیدلی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له ملیه امیر ساده اورو.
جنگ ورځپاڼه نن په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان پوز د حکومت اپوزیشن ډلو د ملک وزیر اعظم اولس د ممبئی د حمله په اړه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سرګندونو نوټیس په سنجیدګۍ سره اخیستی دی. ورځپاڼه لیکي چې په همدې اړوند د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې 13 ورځ د قومي سلامتۍ غونډه هم بلل شوې وه. اداریه لیکي په یاد هونډه کې په متفقه توګه د نواز شریف دغه بیان غلط وګرځول شو او ویل شول چې له دغه بریدونو سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته، ځکه چې پاکستان په خپله تل غوښتنه کړې ده چې د دغو پیښو پلټنه دی وشي، خو هند په خپله په دې کې د ځنډ او خنډ نه کار اخیسته. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف د بیان پر ضد د قومي سلامتۍ د کمیټې غبرګون د ریاست حقیقي نظر دی، نو په داسې حال کې د ملکي مفاداتو تقاضا ده چې سیاستوال دي په خپلو بیانونو او اندېښنو ښودلو کې له احتیاطه کار واخلي او چې څومره هم شخړې او کشالې وي باید چې په ګډه سره هوارې کړي او ملک له بدنامۍ نه بچ کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال د مذهبي ګوندونو اتحاد ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې ایم ایم ای له لاهور خپل کمپین پیل کړي او دوی د پخوا په شان یو وار بیا هم د امریکا پر ضد شعارونه ورکړي او د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ پر اړیکو یې انتقادونه کړي دي. اداریه لیکي د ایم ایم ای مشرانو له پکار دي چې د امریکا د اختلاف پر ځای نورو مسایلو ته پام وکړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په لاهور کې غونډې ته د وینا پر مهال د کشمیر پر مسلې رڼا اچوله او د ښځو د حقونو خبره کوله، خو په دغه غونډه کې میرمنو ګډون نه درلودلو. اداریه لیکي پوښتنه دا ده چې ایم ایم ای ولې خپل کمپین د لاهور نه شروع کړو؟ آیا دوی په پنجاب کې د زیاتو چوکیو د ګټلو هیله لري که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي که دوی داسې غواړي هم نو ګټه به ورته ګرانه وي، ځکه چې هلته نورې مذهبي ډلې هم فعالې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي د پاکستان او امریکا د اړیکو خرابوالی د دې لامل شوی چې له اسلام آباد سره د واشنگټن بلیرونه ډالره مرستې وځنډیږي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي د افغانستان د بلخ ولایت پخوانی والی خیر هم دې ته اړ شو چې د ولسمشر اشرف غنی امر ومني او ولایت پرېږدي، خو په دغه ولایت کې د نوموړي اغیز اوس هم لیدل کیږي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
ټایمز لیکي د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان کال په جنوري کې له هغې وروسته اړیکې خرابې شوې چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو ډلو سره د پاکستان ملاتړ وغانده. ټرمپ وویل پاکستان په خپله خاوره کې هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي کوم چې د پولې هغې غاړې ته په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. امریکا د همدې خبرې په پام کې نیولو سره پاکستان ته ورکول کېدونکي 2 بلیونه پوځي مرستې معطل کړلې. بل پلو واشنگټن پوسټ لیکي د افغانستان بډایا او متنازع مضبوط تن عطا محمد نور چې تر 14 کلونو پورې پر بلخ ولایت حکومت وکړ، د 13 کال په پای کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر لدندې لری کړل شو. د روان کال په مارچ کې نوموړی اړ شو چې خپل دفتر پرېږدي. نوموړی تر 100 میاشتو هڅه وکړه چې د افغان ولسمشر د دې امر په وړاندې ودرېږي. واشنگټن پوسټ لیکي د دې باوجود چې ښاغلی نور اوس له واکه لرې کړل شوی، خو په یاد ولایت کې اغیز اوس هم لیدل کېږي او ډېری خلک په دې باور دي چې نوموړی اوس هم په واک کې دی. د عطا محمد نور پر ځای ټاکل شوی والی محمد اسحاق رهګذر هغه ته ډېر درناوی لري او په ولایتي ټلویزیونونو کې د پخواني والی فعالیتونو ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېږي. عطا نور دا خبره هم پټنه ده ساتلې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټول ټاکنو کې به د محمد اشرف غنی پر وړاندې ودرېږي، که څه هم نوموړي ویلي چې هغه د خپل سیاسي ګوند جمعیت اسلامي د هیلو سره په ټکر کې دی. په جمعیت اسلامي ګوند کې اکثر د عطا نور په شان تاجکان دي. اشرف غنی په خټه پښتون دی. په افغانستان کې پښتانه او تاجکان له اوږدې مودې راهیسې د یو بل سیاسي رقیبان پاتې شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې دوو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
ایران روس لاغه چې امریکا لدی هیواد سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته هڅه پیل کړي چې دغه تړون نور لاسلیکون کړي د غټې خوندې کی. دغه هڅه په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین او روسیې ته تر سفرونو وروسته نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دغه تړون له اروپایي لاسلیکون سره خبرې کوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره خبرې وکړې. جواد ظریف په دې سفر کې چې هغه مخکې له پیکینګ او موسکو څخه هم کتنې کړې وې، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته د دغه تړون د ساتلو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. پر ایران او امریکا سربیره دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي، فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمني هم لاسلیک کړی دی. ظریف به د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشرف دریکا مغیرینی او لخپل برتانوی، فرانسوی او جرمنی سیالانو سره چې درې وړ هیوادونه د دغه تړون لاسلیک کوونکې د خبرې وکړي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنگټن له وتلو وروسته هڅې پیل کړي چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیواله ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مې په اتمه له دغه تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالی ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمویلو په دوام سره د دغه تړون له ماهیته سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړون رد کړي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو هدفونو لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته تر رسیدو مخکې پرون په موسکو کې خپل ساری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسیې ډاډ ورکړی چې دغه تړون به ساتي. لاوروف وویل چې دغه تړون پاتې ټول لاسلیک کوونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل مشروع ګټو دفاع وکړو. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له مشر یوکیو امانو سره د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي که وکتل. امانو او پوتین د خبرلانو په وړاندې د راڅرګندېدو په مهال په خپلو څرګندونو کې د ایران د اټومي تړون یادونه ونه کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ په پیکینګ کې خپل چینایي ساری سره هم خبرې وکړې. ظریف وویل چې ایران غواړي چې دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه چې دوی هیله مند دي چې چین او نورو هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې د دغه تړون د راتلونکي په اړه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې که دغه تړون دوام کوي، د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د درویشی مسلک یو لاروی ته ورکړل شوی سزا وځنډوي او هغه ته د شفافې عدالتي کاروایي مکور کی. سازمان د سه شنبه د ورځې په بیان کې ویلي د ایران حکومت د درویش مسلک لارویان په پرله پسې توګه ځکه زوروي چې هغوی د برابر برخود غوښتنه کوي. تفصیل عبدالحی کاکړه.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې ویلي چې د ایران پولیسو د فروری په 6 منیټه د درویش مسلک 300 کسان د مظاهرو پر مهال هغه وخت ونیول کله چې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز نشته وسوي. په دې نشته کې یو امنیتي چارواکی ووژل شو او د درې پولیسو په ګډون یو شمیر کسان زخمي شول. سازمان وایي وروسته د مارچ پر 13 د یو غیر شفافي عدالتي کاروایی وروسته شپږ څلوېشت کلن محمد سلاسته د مرګ سزا واورول شوه. پر نوموړي تور دی چې یو پولیس افسر یې هغه وخت ووژلی کله چې په ګڼه ګوڼه کې بس اور ګډ کړ. د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مشره سارا لی وایټسن ویلي چې د ایران حکومت هغه اقلیتي مسلک ته پرله پسې سزا ورکوي چې د برابرۍ برخورد حق غواړي. نوموړی پر ایران غږ کړی چې د درویش مسلک پر ضد خپله کاروایی ودروي، محمد سلاسته ورکړل سوې د مرګ سزا وځنډوي او هغه ته د شفافي عدالتي کاروایی موقع ورکړي. سازمان په بیان کې زیاتوي چې نوول سوي کسانو باندې داسې تورونه لګول سوي چې مبهم دي. د درویش مسلک یو کس سازمان ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې 430 درویشان د تهران په جیل کې لا هم پراته دي. هیومن رائټس واچ وایي چې محمد سلاس د بشتنو ګرویژنو په دوران کې وکیل ته لاس رسی نه درلود او چارواکو د عدالتي کاروایی په دوران کې خپل تحقیقات په 48 غنټو کې مکمل کړل. شاغلی سلاس ویلي چې د بند په دوران کې وهل سوی او ټکول سوی دی. نوموړي ویلي چې هغه په غوسه و ځکه پر پولیسو گاډي وخېجوله خو د هغو د وژلو اراده نه و. د سلاس وکیل د ایران ایلنا اژانس ته د اپریل پر 24 نیټه ویلي چې سپریم کورټ سلاس ته د مرګ سزا ځنډولې ده.
دا مشال ریډیو دا
رپورټونه وايي په غزه کې د خوډب په نتیجه کې له 500 زیات فلسطینیان وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. اعتراضونه پرون لومړی په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د افتتاح یا پرانستل کبل پیل شو او وروسته په تاوتریخوالي بدل شو. د امریکا د ولسمشر لور ایوانکا ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ سلاکار ده او د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن رسمن دغه سفارت پرانست. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
د یو سفارت پرنستل د لسګونو فلسطینیانو لپاره د ژوند په بیا تمام سو. د راپورونو له مخې د 2014 کال تر جګړو راورسته فلسطینیانو ته تر ټولو ډیر مرګ ژوبله د دوشنبه پر ورځ واوښته. هغوی جدي اعتراضونه پیل کړه او د اسرایلي ځواکونو سره ونښتل چې په نتیجه کې فلسطینیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. حماس توندلاری ډلې چې له 2008 کال راهیسې غزه په واک کې ده په تیرو شپږونیو کې د اسرایل پر وړاندې د اعتراضونو مشري کړې ده. په همدې ورځ د اسرایل په بیت المقدس ښار کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت پرانستل شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې پرونیو مراسمو ته وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل یو اوږدمهاله پروسه و چې بالاخره نتیجې ته ورسېده. د یوې دقیقې اویا کال دمخه د امریکا متحده ایالات د هری ترومن د ولسمشر په دوره کې لمړنۍ هیواد و چې اسرائیل یې په رسمیت وپیژند. نن موږ رسمن په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزو. مبارک. ډونالد ټرمپ زیاته کړه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ سولې ته ډیر ژمن دی. فلسطینیان اصلا نه غواړي د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال شي ځکه غوښتنه یې واضح ده چې غواړي ختیځ بیت المقدس په د فلسطین راتلونکي پلازمینه وي. تر دې وړاندې د امریکا سفارت د اسرائیل په تل ابیب ښار کې موقعیت درلود. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پرونیو مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ده په وینا پر خپلو ژمنو ودرېدل. د نتنیاهو په خبره بیت المقدس د اسرائیل د نوي شلو وړ پایتخت دی. دی وایي واقعیت همدا دی چې بیت المقدس هم مخکې او د تل لپاره به د یهودانو پایتخت او د یهودانو هیواد وي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د ودانۍ بهر اعتراضونه دوام درلود. دا د فلسطینیانو د اعتراضونو پیل نه و بلکې د تیر میلادي کال په دسمبر کې هم هغه مهال چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پراخ اعتراضونه وسول. ځینې هیوادونه چې د امریکا متحدین هم دي د ولسمشر ټرمپ له دې پریکړې سره مخالف وو او ویلې چې اوس مهال د امریکا دغه اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هیڅ درد نه دوا کوي بلکې د دواړو لورو ترمنځ لا ډیر ستونزې او لانجې رامنځته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د نړۍ په هغه هیوادونو کې چې شخړې او جنگونه پکې روان دي د ماشومانو په نښه کول باید ودرول شي. د دې سازمان په خبره د شخړو پر مهال پر ماشومانو د بریدونو باید حساب وشي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ بیا په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو وسلوالو بریدونو ته کتنه کړې ده. تفصیل ملیه امیرزاده اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په یو لیکنه کې غوښتنه کړې چې د نړۍ په شخړه ځپلو هیوادونو کې باید پر ماشومانو حمله بندې کړل شي. اداره وایي د جګړو پر مهال د جنگي اصولو سرغړونه کیږي، یعنی د ماشومانو خوندیتوب له پامه غورځول کیږي. دې ته په اشاره پر سکولونو، هسپتالونو او نورو ملکی ځایونو باندې بریدونو، د جګړې لپاره د ماشومانو برتی کول او له هغوی ناسمه ګټه اخیستل او د هغوی بشري حقونو ته د پام نه کولو ذکر شوی دی. یونیسف لیکي د مثال په توګه د روان کال له پیل راهیسې په یمن کې تر 200 زیات ماشومان په جګړه کې وژل شوی دي. تقریبا 3.3 میلیون ماشومان د لوګې له خطر سره مخامخ دي چې دا کچه د 2000 کال په مقابله کې 20% زیاته ده. بلخوا د طبي اسانتیاو د نشوالي له امله د ډیرو ماشومانو ژوند د ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف د شام د شخړې په اړه وایي چې په کورونو او هسپتالونو د بریدونو له امله ډیر ماشومان له روغتیايي اسانتیاو نه محرومه شوي دي. په هلته د بریدونو له امله په میلیونونو ماشومان کډوال شوي دي. یونیسف د غزې په جنگ کې د ماشومانو د مړینې او د روهینجیا ماشومانو کډوالو ذکر هم کړی دی. یونیسف ویلي د افغانستان په شخړه کې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې تر 1.5 زیات ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي ماشومان یوازې بشري مرسته نه، بلکې سولې او حفاظت ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د شخړو له قوانینو سرغړونکو سره باید حساب وشي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو بریدونه په تعلیم باندې بد اثرات پرېباسي. هیومن رائټس واچ لیکي تېره اونۍ د شمالي وزیرستان په هسوخیلو کې د جینکو یو میډل سکول په بارودو والوزول شو. تر هغې مخکې په امیرعلي سیمه کې هم د جینکو یو سکول ړنګ کړل شوی و. د ځایي اوسېدونکو په خبره وسلوالې په سیمه کې ګواښي چې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لیږي. اداره وایي په پاکستان کې وار له مخه تعلیمي صورتحال ښه نه دی چې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د ماهر استادانو کمی دی او انفراسټرکچر هم کمزوری دی. د تعلیم د خوندیتوب لپاره نړیوال ائتلاف ګلوبل کولیشن ټو پروټیکټ ایجوکیشن سره د هیومن رائټس واچ په یو نوي ګډ رپورټ کې ویل شوي چې په نړۍ کې په سکولونو او پوهنتونونو د حملو کچه په 13 کلونو کې سیوا شوې ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په پاکستاني سکولونو په زیاتره بریدونو کې طالبان لاس لري. هیومن رائټس واچ د دغو بریدونو د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامي په ګوته کړې ده. وایي چې باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره یوه جامع تګلاره جوړه کړل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې، تجارت زیاتولو او د کډوالو مسلې د حل راایستلو لپاره پر داسې یو پلان سلا شوي چې د دوی په وینا عملی ګټې به ښکار شي. پرون په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو څلورمه غونډه په اسلام آباد کې وشوه. کابل پر اسلام آباد تور پوری کوي چې په افغانستان کې د جنگیدونکو طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي دوی په خپل د ترهګرۍ قرباني دي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل سره.
د پاکستان او افغانستان بهرنیو چارو وزارتونو پلاوو پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یو غړي خبر پاڼه کې ویل چې د ترهګرۍ ځپل لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مې په 14مه خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجوا سره په دې اړه خبرې پوره کړې. د خبر پاڼې تر مخه د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بیلابیلو برخو کې شریک کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل دواړه لوري پر دې سلا شوي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. دی وایي د دواړو لورو پلاوی موافقه وو چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او مؤثر عملي کېدل به مرسته وکړي. دواړه هیوادونه ګډ هدف ته ورسیږي چې هغه د ترهګرۍ له منځه وړل او سولې او ثبات ته د دواړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې ګډون درلود پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه د دې پلان جوړول مهم بللی او ستایلې دي. شکیب مستغنی زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان شپږ کاري ډلې به په داسې مسایلو کار کوي چې دواړه خواوې په اړه ارزونې او شکایتونه لري.
او ساحات جداگانه یکی دوسری تشان عبارتن در
دیوائی پا دغو مسائلو که امنیت ترگره سر مبارزاد تشدود کمول لپاره د دوڑو هوادونو شریک کار اقتصادی راکلی ورکلی زیتول پا پاکستان که د میشت گردوالو مسئله او زنی نور خبری شامل دی. د شپگ دلی بعد دی پلان عملی که دل نزدی چاری.
د
اپریل په شپږمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته تللی و. هلته یې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د وزیر اعظم سکل ډیولپمنټ پروګرام په اړه غونډه وشوه چې پکې له ټول هیواد د بیلابیلو ادارو زده کوونکو ګډون وکړل. دا پروګرام چې د وزیر اعظم فنډ په مرسته چلیږي پکې به زده کوونکو ته د یو شمېر هنرونو د وړیا زده کړو تر څنګ میاشتنۍ وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکول کیږي. منور شاه تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم په سکل ډیولپمنټ پروګرام کې له لسو زیات هنرونه د زده کړو لپاره وړاندې کړل شو چې پکې د جامو ګنډلو، سینګار، ترکاڼۍ، لوهارۍ او یو شمېر نور هنرونه شامل دي. دغه غونډه چې د ګل په ورځ د پیښور په یو شخصي هوټل کې ترسره شوه پکې له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د هنري زده کړو خواهش لرونکي کسانو برخه واخیسته. د هنرونو د زده کړې دا پروګرام د وزیر اعظم فنډ په مرسته کېږي او پکې به زیاتره بې وسه ځوانان هنرونه زده کوي چې پکې به ورته د میاشتې وظیفه یا سکالرشپ هم ورکول کیږي. د باجوړ نوزت بیگم وایي په قبایلي سیمو کې د غربت او د تعلیم سهولتونو د کمی له وجې اکثره ځوانان بې روزګاره ګرځي، نو دا ډول پروګرامونه به ورته ډیره ګټه ورسوي. د دستوري ته په لزګونو عام خلک هم ورغلي بو چې پکې یې د لاسو جوړ شینه اخیستل او د نورو هنرونو او هنرمندانو په اړه معلومات ترلاسه کول. د خیبر ایجنسی حمید خان وایي چې د هنر د زده کړې وروسته یې خپل کاروبار شروع کړي او نور ملګري یې هم اوس خپل روزګارونه کوي.
اوس ما خپل زده کړه ان شاء الله سر جی ما یو ورکشاپ کې اوس خبره کړې سر جی ان شاء الله غزه ته بدروم چې نور نه کېږم سر جی 400 روپیا ان شاء الله په 10 مهنت باندې ګټم 25 کسان پر شوی ان شاء الله سر جی 25 وړه سر جی کاروبار باندې ولاږي یو ورکشاپ کې کار کوي سر جی ډېر فائدہ به راشي.
د پیښور ګلبهار مس مسرت بشیر وای په دې پروګرام کې د خزو لپاره داسې هنرونه هم شته چې په کور دننه یې کولای شي او خپل کورنۍ په ساتلی شي.
زه ګورنمنت وکیشنل ګلبهار کې سینیئر ټریډ انسټرکټر یم. نو زموږ دې دا کې جن کوم دې راضي او میرټ خزو هم راضي. نو هغه چې دا مو سره دا کم کورس ته دا و کې هغه خپل هنر خپل دا په کورونو کې بوتي کوم کولاول شي خپل کار کولای شي خپل مدن یو ذریعہ پیدا کولای شي. لکه خدي کې ډیر خخ جن کوم زموږ واتی چې هغه
د دې دستوري په پای کې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د هنرونو سیالۍ هم وشوې چې ګټونکو ته یې نقد انعامونه ورکړل شو. په دستوره کې ګډون کوونکو د حکومت د دې ګام ستاینه وکړه او دا یې د بیروزګارۍ د خاتمې او معاشي ودې لپاره ګټور ګام وباله.
د منور شاه راپورټو په جلالآباد کې د وطنپال ځوانانو ټولنه غواړي د رمضاني سیالۍ په نوم د کرکټ شپنۍ لوبې پیل کړي. دا ټولنه وایي د کرکټ سیالیو لپاره تخنیکی وسایل هم آماده کړي او په پام کې لري چې د روژې په دویمه شپه د ټورنمنټ پرانیسته وکړي. له جلالآباد باز محمد عابد حال راکوي.
د کرکټ د رمضاني سیالۍ د جلال آباد ښار بې سودو پله ته څیرمه د کرکټ سپینغر اکاډمۍ لوبغالي کې پیلېدونکي دي. په لوبغالي کې ټول هغه وسایل آماده شوي چې په شپنیو لوبو کې ورته اړتیا لیدل کیږي. ټولنیز فعال او د وطنپال ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله زهیر چې د کرکټ د رمضاني سیالیو د جوړېدو تابعې نیولې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
میچونه به رمضان د لومړی یا دوم ورځې نه ان شاء الله شروع کیږي تقریبا یو میاشت دربر بنیسی په دغه سیالو کې به مونږه د افغانستان پیاوړي اتلان لوبغاړي کاغه د انډر 19 یا هغه مثال د نړیوال ټیم زمونږ چې کم انټرنیشنل ټیم دی یا اے بی چې کم کټګوري نه دا غي ټیم دی ډومیسټک کرکټران دي زمونږ هغه بټول په کیلو بیږي
دی وایي چې دا ځلې د رمضانی کرکټ سیالو لپاره به سابقې ترتیبات نیولې دي
رمضان کپ د کرکټ ټورنمنت د شپې د خوانه کیږي ځکه زمونږ ځوانان د ورځې د خوانه خپل سپورتس نشي کولای نو مجبور دي چې د شپې د خوانه یو کی دلته تراوی کیږي د تراونه به بعد ان شاء الله زمونږ کم چې میچ دی چې هغه تقریبا 10 بجې به شروع کیږي دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه یو ټورنمنت کیږي چې تاسو کوم لایټونه مخ کې ولیدل دا نړیوال سټانډرډ باندې برابر دي دا څه کار تر اوسه پورې نو شوه
د رمضانی کرکټ د سیالیو په ترتیباتو کې د وطن پال ځوانانو ټولنې پر غړو سربیره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو کریم صادق او شبیر نوري هم برخه اخیستې وه شبیر نوري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
فرست ټایم د نت ټورنمنت جوړیږي په نګرار کې او د زیر سره ډیر زیات مننه کوم چې داسې ګراوند او دومره فیسیلیټي موږ ته برابر کړل موږ مخکې کابل ته تلو یا پېښور ته تلو نت میچونو لپاره او دا موږ لپاره ډېر خوښي ده
د وطن پال ځوانانو ټولنې استازي وایي چې د کرکټ په دې شل اوریزه رمضاني سیالۍ کې به 12 ټیمونه برخه اخلي چې په دوه ډلو به ویشل کیږي او په خپلو منځونو کې به 15 میچونه ترسره کوي دوی وایي چې د کرکټ د دې رمضاني سیالۍ ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون له لارې هم خپرې شي
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو د خبرونې د پښتو ترغلي اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د هدفي وجونو ضد احتجاجي ناست نن په دریم ورځ هم دوام لري احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وجونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي د پاکستان پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نور چارواکو سره په ملاقات کې پریکړه شوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټول غشتنې باوریدل کیږي او له پوه سره به خبرو ته کښېنوي بلخوا د غورځنګ مشران وایي دوی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده د پاکستان پخواني وزیر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ ډان رسپانې ته ویلي وه چې په سوالي ډلې اوس هم فعاله دي چې د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي پاکستاني او امریکایي چارواکي وایي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانول هال له هغه دوی ورځې وروسته پاکستان پریښودي چې نوموړي له دې هېواده له وتلو منع شوی وي پاکستاني چارواکي وایي کرنل جوزف په پاکستان کې په ترافیکي پېښه کې لاس لري د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو وسلوال طالبان پر شاتم بولي او ډېر ژر به سیمه له دوی پاک کړي د وزارت ویاند محمد ردنشن مشال رډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تر دې مهاله یو شمېر طالبان وژلي او هغوی د تیښتې پر حال د خلکو په کورونو کې پټیږي ټاکه شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اسرائیل او غزه پټي ترمنځ پر پوله د تشدد په اړه غونډه وکړي په دې سیمه کې پرونی ورځ د 2014 کال غزه جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې لږ تر لږه 50 فلسطینیان پکې ووژل شول د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د ورستي پړاو په توګه د بلجیم سر ښار برسل سره رسیدلې دي د نوموړي د سفرونو مقصد له هغه وروسته د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د سوي اټومي لوزنامې برقرار ساتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کول دي چې امریکا ورڅخه ووتل بلخوا د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د ایران او نړیوالو د اټومیک موافقې په اړه د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکرون سره ټلیفوني خبرې کړې دي کرملین ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې د ایران سره اټومي موافقې ته پر ژمنتیا ټینګار کړی دی
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ زه هارون بچا احمد شاه زمیو زموږ تخنیکی همکار اساق امیری له تاسو اجازه غواړم په مخامخ